السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه هم دا شی به پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوال ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان په خوانیو تګلارو ته ستانه شوي دي، هغه چې په 1990 لسیزه کې حاکمې وې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته تر هغه دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالب مشرانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړ. تفصیل په خبرونه کې. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څو موده مخکې څیرلی وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون هم جوړ کړی وو او غوښتل یې په کابل کې 1000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېیمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګر شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه ووژل شول. خبرونه کې د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو له حاله مو خبرو. د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګېدلی چې غوښتل یې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک آصف علي زرداري ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر د شیخ رشید د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې هغه د محکمې د حکم پر اساس نیولی دی. او د اتریش له خپل خاورې د څلورو روسي ډیپلوماتانو د شړلو پریکړه کړې ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د څلورو روسي ډیپلوماتانو تورن کړي چې د خپلو ډیپلوماتیکو دندو خلاف عمل یې کړی دی. دغو څلورو ډیپلوماتانو ته د فبروري تر 8 وخت ورکړل شوی چې له اتریش څخه ووزي. دوه ډیپلوماتان د روسیې په سفارت او دوه نور هم په ویانا کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د روسیې لپاره کار کوي. دا وو خبرونه. وړاندې په دې ماخامنۍ مجله کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیزونو ته غبرګون ښودلې. دوی ویلي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان ده.
د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
دا بندیزونه څه ارزښت لري او د طالبانو پر تګلارو به څه اغیز وکړي؟ په دې اړه د حقوقي چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغاني کلتور یوه برخه ده.
We would like to mention that all these actions and their behavior
زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښې نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ تړاو نه لري.
په خبر کې د دوشنبه ورځې د خونړۍ حملې وروستۍ حال درکوه. بریټ کلی وټه پښوی سرتيري سره خبري هم شوي دي.
یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکشو دومره غټ بلډینګ نه نه پوری شو ګوري نو نه دی غورځولې. نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره، خو به هر حال د سکیورټی ناکامي بوته وایو.
نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا لخوا د ویزو بندیزونو د طالبانو د حکومت غبرګونونه پاره ولیدي. دوی ویلي چې دغه ډول بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان اړوي. دا چې د طالبانو په غبرګون کې نور څه راغلي او د امریکا پریکړه څه ده، په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. شیبر سره مهرباني ک چیرته د دغه موضوع جزئیات له اوریدونکو سره شریک. خا شیبر صاحب که تاسو خپل میکروفون آن کئ، میکروفون هم فکر کوم میوټ ده، تاسو غږ نه اوریدل
کیږي.
او سامسو مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان طالبانو د ویزو په برخه کې نوی بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د طالبانو له لوري د افغان جنو او میرمنو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلي دي، د اعلامیه څو ټکي بل تاسو سره لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړم. په دې کې وایي چې د طالبانو پر یو شمېر وسنیو او پخوانیو غړیو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر شوز ونجونو د لګول شویو محدودیتونو مسول یا پکې داخل دي، د ویزو نور بندیزونه ولګول شول. په بیان کې مشخص نه دی ویل شوی چې دا بندیزونه په کومو طالبانو لګول شوی دي، خو د طالبانو د معارف وزارت، د لوړو زده کړو د وزارت، د اقتصاد وزارت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شوزو په برخه کې یو لړ فرمانونه صادر کړی دي چې په هغه کې محدودیتونه دوی وسه کړی دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې دوی له خپل متحدانو سره په خبرو دي او له هغوی سره په ګډه باندې دوی په دې باندې خبرو کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان شوزو او نجونو حقوق خوندي شي او د دې برخه کې دوی نورې هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ټویټ کړی دی او د ویلي دي چې په افغان شوزو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسیو ته بیا سنیدل د 1990 کلونو په څیر خپل اهداف ته د طالبانو د ورنښ کېدو واټن د دې په وینا لا پسې لري کوي. پروسه شکل البته د اکتوبر په میاشت کې واشنگتن د طالبانو په لور شمیر مشانو بندیزونه لګولې و چې هغه بندیزونه هم د امریکا متحده ایالاتونو د سفرونو په ارتباط لودین سه.
ډیره مننه ښاغلی شیبر. له تاسو نه اوریدونکو باید وایو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د غپریکړې ته خبرګون خودلې خاله چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل لاندې خبري وورو.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسول حکومت په توګه د خپل خلکو ټولو هغه حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین افغان منل شوی دودونو او د وخت اړتیاوی ایجابوي. د بهرنی چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته یاد کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپل خلکو ته د مرپه ژوند شرایط برابر کړي.
و موریدل چې طالبانو د امریکا له خوا پر دوی د ویزو لګول شوو بندیزونو ته خبرګون خودلې. دا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو چنومنه نه دی یاد شوی د ویزو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ولې مهم دي او څومره کولای شي د طالبانو د تګلارو پر بدلون اغیز وکړي؟ د موضوع د تحلیل لپاره د شبه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه بندیزونه سره د دې چې طالبان امریکا ته تګ راتګ نه کوي، اما پر دوی د امریکا د ویزو بندیزونه څه ارزښت لري؟
سلامونه او احترام. دا نوی بندیزونه دا یو نوع سمبولیک اقدام ده، دا طالبانو ته کوم اثر نلری متاسفانه. گمان کوم چې دا نوی بندیزونه تاثیر په جامعه بین‌المللی او دننه په امریکا کې دا تاثیر لري، او دا نوی بندیزونه گمان کوم چې امریکا په دې خاطر نیولې ده چې د خپل متحدینو، ملل متحد، اروپایی ایوادونو او امریکایانو ته وروخوي چې دوی د طالبانو پر ضد یو قوي اقدام کړی ده. معلومدار دا یو تاثیر لري په جامعه بین‌المللی او په ملل متحد او په امریکایانو باندې.
بله ښاغلی سادات، پوښتنه دا ده چې ما هم همدا پوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې اندېښمنه ده د نړیوال ټولنې په سر کې امریکا چې له طالبانو سره یې په دوحه کې تړون هم لاسلیک کړی، د عمل په ډګر کې به دغه بندیزونه څه اغیز وکړي؟ فکر کوي طالبان به اړ باسي چې خپل یو شمیر تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدلې کړي؟
متاسفانه د نن په افغانستان کې او د طالبانو باندې دا کوم تاثیر نه لري په صورت قطع، ځکه چې اول خو طالبانو په دا یو نیم کال کې خو هیڅ کوم پلان نه درلود چې امریکا ته سفر وکړي. او بل مسله دا ده چې طالبانو مشران په تور لیست کې شامل دی، یعنی طالبانو قطعا اجازه نه لري طالبانو مشرتابه او اصلي دغه د طالبانو رهبران دوی اجازه نه لري چې سفرونه وکړي. په همدې خاطر دا د امریکا سفر اصلا مطرح نه ده، طالبانو ته کوم تاثیر نه لري، ځکه چې طالبان له پخوانه په دغه تور لیست کې دوی شامل دي.
ښاغلی سادات، تاسو دغه بندیزونه سمبولیک بولی او وایي چې اواز نړیوال ټولنې ته امریکا غواړي وخی چې دوی جدیدی د خپلو ژمنو د تعقیب په برخه کې، نو څه کول په کار دي تاسو په نظر ترڅو عملا نتیجه ورکړي او یو شمیر تګلارې چې طالبان لري هغه تګلارې بدل کړي، خصوصا هغه چې نړیوال اندېښمن کړي؟
متاسفانه په اوس وخت کې یو د سپیچل حالت رامنځته شوی ده. امریکایان د امریکا دولت طالبانو سره ټینګ اړیکې لري، یعنی استخباراتي ارتباط او اړیکې د قطر لارنه طالبانو سره ډیر ټینګ روابط لري د ایالات متحده امریکا دولت. او ایالات متحده امریکا د خپل ملي منافع پر اساس دا اقدامات هغه کې، ځکه چې په افغانستان کې او په منطقه کې یو ډیر پیچل یو لوی استخباراتي جګړه روان ده. تر هغه وخته چې دا مقابله د روسانو پر ضد، د چینایانو پر ضد، یعنی یو نایلان شوی جګړه روان ده، تر هغه وخته پورې ګمان نکوم چې د امریکا دولت کوم قاطع اقدام وکړي د طالبان
کور مودان
په دا سمبولیک اقدامات اکتفا کوي.
ډیر مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر حقوق څرګندونو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکول د افغاني کلتور یو برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست سفیر دغه خبرو ته غبرګون ښودلې او پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې او یو شمیر نورو د نظر خاوندانو هم پر دې مسأله یا پر دې دریز نیوکه کړي. دا چې جزئیات څه دي زموږ همکار فرید سیال موضوع تعقیب کړي. مهرباني له تاسو به وورو چې د غبرګونونو په سر کې څه راغلي.
چیرې باندې کور ودان لوتین صاحب، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستیو څرګندونو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق خبرګون راپرولی دی. منیر اکرم ویلي دی چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره تړاو نه لري او دا یې د پښتنو د کلتور یو برخه بللې ده. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه طالباني کلتور بیا بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي ځینې په غونډه کې ول شي زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان حکومت لخوا پر خو ځو وځ شوې دي لګین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو عجیب غریب فرهنګ د پاساس دی. هغه ادا کړی چې د پښتنو کلتور د چخزي په کور کې وساتي او د پوینا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې لزګونو خلونو راهیسي په افغانستان کې پلي کېږي. دا د پاکستان په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازولي منیر اکرم خبرې دي. د منیر اکرم د څرګندونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ نصیر احمد فائق خبرګون راپرولی. هغه په دې غونډه کې ویلي دي چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي او زیاته کړې ده چې دا د افغانانو کلتور نه دی. هغه ویلي دي زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښه نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ ډول تړاو نه لري. هغه ویلي چې زه له منیر اکرم سره په دې برخه کې موافق نیم، ته هیڅ اسکل هم د افغان اولس حتی د پښتنو کلتور نه دی لبد مرغه په هغه سیمو کې چې لتیر شول په لور رهسي د طالبانو ترولکی لاندې وي خنزي سوزول شوې دي جوړي او حتی هلکان هم له خنزي محروم شوې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست یا تکړه شو اند پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثره اوسیدونکو پښتانه دي هیڅ کله سیمه ایزو اوسیدونکو خپل لورګانې خنزي او تلڅګه نه دي محرومي کړي په ټولنیزو رسنیو هم د خبرو ته ډیر خبرګونونه خودل شوې دي چې دا د مشخص توګه د یو څو تنو یادونه وکړو په ایران کې د افغانستان مخکینی سفیر او لیکوال غفور علیوال په ټویټر لیکلی دی چې د افغانانو د فرهنګ په اړه نا مسؤولانه څرګندونې د یوې ژورې ناپوهۍ ناخبرۍ او همدارنګه د بې فرهنګۍ نښه ده د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل بیا ویل چې په پاکستان کې میلیونونه نجونې ښوونځي ته نشي تللی خو بیا هم د ډیورند دواړو خواوو ته میلیونونه پښتنې نجونې زده کړې کوي او د ټولنې فعالې غړي دي نوموړي په ټویټر لیکلی چې طالبان د پښتنو استازولي نشي کولی د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی وزیر کریم خرم بیا دغه ډول څرګندونې د هند د نیمې وچې له استعمار سره تړلې بللې دي د ملالی یوسفزی پلار د نجونو د زده کړو فعال ضیاءالدین یوسفزی بیا ویل دي چې ښاغلی منیر دی په ملګرو ملتونو کې د ناسم څرګندونو په اړه له پښتنو بخښنه وغواړي نوموړي په ټویټر لیکلی دی چې غازی امان الله خان په 1928 کال کې ښوونځي پرانیستل داسې مهال چې البته منیر اکرم ته ویل دي هغه په مخاطب کړی ورته ویل چې تاسو هغه مهال لا پیدا نه وئ دا نوموړی ځل د پاکستاني چارواکي د افغانو د طالبان لخوا پر افغانو خوځو د بندیزونو په اړه داسې څرګندونې کې وایي چې دا د افغانانو د کلتوري او برخه ده بلکې له دې وړاندې هم عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو دغه بندیزونه د پښتنو د کلتور یوه برخه ده چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د عمران خان دغه څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه هڅه بللې وه وروسته له هغه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي په بیلابیلو برخو کې پر
بله کور ودان فریدا اسیال و اوریدونکو چې تاسو ته د هغو خبرګونونو په اړه راپور درکوي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي له خبرو وروسته راپور ته شوی د پاکستان د استازي ویلي چې نجونو ته د خوانځیو اجازه نه ورکول د افغان کلتور یو برخه ده چې د خبرې پراخ خبرګونونه پارولي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
سمو خاګله ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو اوس څلوري ساته لتا سره ده د مهال زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي د پانتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوې دی اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار سمو د وړاندې په یو ټلویزیونی خبرونه کې خپل اسناد هم سوځولي وو دا چې طالبانو دای چیرته نیولې دی او د استاد مشال پلویان څه وایي همدا موضوع زموږ بل همکار خاطر پردیس تعقیب کړي پردیس ستړي مشه
سلام لودین صاحب تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته استاد اسماعیل مشال نن شاوخوا 12 بجې د کابل دهبوري سیمه کې د طالب ځواکونو لخوا ونیول شو دا خبره مونږ ته د استاد مشال د دفتر مدیر استاد فرید وکړاو دی وی چې د استاد مشال هغه وخت ویل کیږي چې د خپل غرفې سره هغه کوم غرفه چې جوړ کړی دا سره ولاړو خلکو ته کتابونه ویشل چې طالب ځواکونه راغله او دای ونیو ټلیفونونه ورته واخیستل او په وهلو وهلو یې له ځان سره بوتل دی وی چې مونږ ته معلومات نشته چې استاد مشال اوس چیرته دی چیرته بوله دی وضعیت څنګه دی استاد مشال لکه څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه له دې وړاندې په یو مدني حرکت کې د نجونو ښوونځیو ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازې له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون سره په پروګرام کې خپل تحسینی اصلاحات تیر کړي او ښاغلی مشال دغه کار نو وروسته دغه کڼ خبرګونونه یعنی ټولنیزو رسنیو کې کڼ خبرګونونه په دې اړه باندې راپاریدلی وو او دغه د کار ځینو سټایل او ځینو ورته بیلابیل کومنټونه ورکړي خو خاغلی مشال چې مخکې د دین چې ونیول شي د ازادي رادیو سره نن په خبرو کې ویلي وو چې دغه کار د دې په خبرګون کړه تر هغه چې په افغانستان کې جونې او خزې د کار تحصیل حق ترلاسه نکړي د خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي. موږ غوښتل چې د خغلی مشال د نیول کېدو په اړه باندې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وبخي د کورنۍ چارو وزارت همدارز د ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي سره په دې اړه خبرې وکړو، دوی په دې اړه باندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. بلې لوتو
ډیره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د پانتون د استاد د نیول کېدو راپور ورکړ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې د تیر دوشنبه د ورځې خونړي برید د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوې دي. دوی هغه راپورونه هم ناسم بللي چې ویل شوي پر دغه جماعت د ډرون الوتکې برید شوې دي. دا چې د پاکستانی چارواکو د خبرو جزئیات سدي همکار مې صفی الله ستانګزي موضوع تعقیب کړی. د امحال را سره د ستانګزي صاحب، پاکستانی چارواکو د دوشنبه ورځ د بریټ په اړه تازه څه ویلي؟ ستانګزي صاحب کوم میکروفون آن کوي خبري وکړي.
اوس هم شو مننه د خبر په مرخوا د پولیسو مشر معظم شاه معظم جان انصاری نن په خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښور د پولیس لاینز په سیمه کې په جماعت باندې د خونړي بریټ د اصلي ککړی یا خکلی ترګر شبکې د عاملینو یا د مسولینو نیول ته دوی نږدې شوې دي. د اوویل چې دا یو ځان مرګ بریدو او هغه ادعاوې او خبرې ناسمې دي چې ګواکې په جماعت کې بارود ځای پر ځای شوي وو یا دغه جماعت په ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید سره لګېدلی وو. معظم جان انصاری وویل چې ځان مرګ بریدګر د یو موټر سایکل په وسیله باندې د جماعت د سیمې ته راغلی وو او پولیسو تلاشي کړې هم وو، خو بیا هم دی په دې باندې توانېدلی وو چې دننه جماعت کې چاودنه وکړي. د ویلي دي چې له لسو نه تر دولسو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد په خپل ځان پورې تړلي وو او د په جماعت کې چاودنه کړې ده. خو له دې سره ځینې داسې پوښتنې را مطرح شوې وي چې په دغه برید کې په دومره لویه کچه څنګه زیان رسېدای شي هغه هم که ځان مرګ برید وي. د جنوري په دیرشمه د پېښور پر پولیس لاینز جماعت کې په دغه برید کې تازه شمېرې دا دي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او 215 نور کسان ټپیان دي. اکثر د پېښور د پولیسو غړي دي. دوی نږدې ملګرو پرون اعتراضي غونډې هم کړې له یو شمېر مدني فعالانو سره او د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنې کړې ده او دوی دا شک څرګند کړی دی او پوښتنې کړي دي چې څنګه په یوه انتحاري حمله کې دومره لویه کچه باندې زیان رسېدلی شي. له دې ډلې په دغې پېښې کې یو ټپي شوی سرتېری چې محمد شهریار نومېږي او د پېښور په پولیسو کې سرتېری دی، د له ازادي راډیو سره د دغې صحنې په اړه باندې خبرې کړي دي او همدغه پوښتنه یې کړې ده چې څنګه په یو انتحاري برید کې په دومره لوی شمېر کسانو ته مرجوبله رسېږي.
نو ګڼه په دې ورځ باندې لږ ډېری او دا ټول پولیس والی یا سروینټ کار کوي کنه، نو تر کومه حده چې دا خبره ده چې دغه ځای خو ریسک یو دی لکه خصي سیب ته، خو دغه ځای کې بیلک سوچ کار پیږي چې لکه دا سړی راغلی څنګه دی یا د کاروایی څنګه کړی دا، نو دا خو به بیب سرانو ته پته لګیا چې څوک انویسټیګیشن کوي، د انویسټیګیشن نه به پس پته لګی چې دا څنګه راغلی دا څنګه کاروایی شوی دا. خو یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکشو دومره غټ بلډینګ نن پوری چې وګورې نو نه دی غورځولې، نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامي به ته وایو چې ناکامي د نور انویسټیګیشن ولدا خویلې شي چې دا څنګه چل شي.
د پېښور په بریټ کې دی و ټپي شوی سرتيري کیسمو ووریدا او دا مهم ووریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی دغه خونړی بریټ د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، تاسو خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل سپستړي مشي د ورزشي پیښو پاړه ک اوریدونکو ته وایي خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د ساحل صاحب اړیکه خانه ده، موږ هڅه کوو چې ساحل صاحب سره بیا اړیکه ټینګه کړو تر څو ورنو پښتو چې د نن ورځې ورزشي پیښې چې دی. ساحل صاحب، ستړي مشي د ورزشي پیښو په اړه که اوریدونکو ته وایي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالیو په دوام کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې. په دغه لوبو کې بدخشان له هلمند، خوست الف لوبډلې له سمنګانو، هرات له نیمروز او جوزجان بیا له دایکونډي خپلې لوبې وګټلې. دغه سیالۍ به د فبروري 23 نیټې پورې دوام وکړي. تیره ورځ کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې د 19 کلنو ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره 1.5 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ وایي چې د دې ځوانانو لپاره به ډېر ژر تمریناتي کمپ شروع شي او بیا به له 15 څخه تر 20 لوبغاړو پورې دوی غوره کوي او دا لوبډله به د بنګلاديش پر وړاندې په یوه لوبلړۍ کې په لومړي ځل لوبه ترسره کړي. اخوا د فوټبال په ډګر کې بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون په پلان کې لري چې د تیر کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو او روزونکو ته په بیلابیلو کټګوریو کې ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دوی ته به مینوال په آنلاین ډول رایه ورکوي. په دې ډله کې نوموتی لوبغاړي لکه امباپې، بنزیما، لیونل میسي او محمد صلاح هم شامل دي، خو رونالډو بیا په دې ډله کې نشته. ترځن وروسته نن یو ځل بیا د سویلي افریقا شلوریزه سیالۍ پیلېږي چې د راشد خان په لوبډل مشري به مای کپتن او ورسره به سوپر جاینټس لوبډله یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. او د بیګ بیش په لیګ کې دوه لوبډلې معلوم شوې چې هغوی به د فبروري په 4 نیټه پیلو به ترسره کړي چې پرت سکارچر لوبډله او برسبن هیټ لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې یوازینی یو افغان لوبغاړی د سیدنی سکسرز لوبډلې لپاره نن هم لوبې د نوید زهار چې هغه دوه لوبغاړي هم وسوځول.
ډېر مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې تاسو ته د ورزشي پیښو په اړه وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. خبری مسایل هم دومره وو. زه درته د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیرته راستنیږم. په 8 بجو درته د ازادۍ په صفو کې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه سلیمان شهزاد دی اروپا څخه. تاسو پروګرامونه هم ګورم، نو تاسو هر پوسټ هم ګورم او ماشاءالله تاسو ډیر ښه کوم چې هم روان کړی. ماشاءالله ډیر ښه دی، موږ ته ډیر متاثر یو. ما یو پوسټ تاسو شیر کړی چې یاره د پاسپورټ باره کې چې څه مشکلات تاسو دي، نو موږ ډېر غټ مشکلات دي دلته. یعنی موږ کورو کې چې دی مور پلار دغه سیورونه د منځه لاړ شي، موږ نشو کولی لاړ شو. یعنی دا یو ډېره غټه ستونزه ده. بل موږ په آزاده توګه یعنی صحیح ده، موږ خو یعنی نشو کولی چې په آزاده توګه خپل هیواد ته لاړ شو، خو یو بله لار لري چې موږ په هغه توګه تللی شو، خو موږ سره دلته پاسپورټونه نشته. یعنی ډېر غټ مشکل موږ ته دلته جوړ دی. په دې خاطر موږ نشو کولی خپل هیواد ته آزادانه لاړ شو. نه تیر وخت کې زما خپل مور مې چې په هغه کور سره زما نه شو کوي، ډیر خپم په پاسپورت لازم پاتې شو.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د پاسپورتونو ځنډیدنه ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي. دلته بیلابیل خلک غواړي چې په بیلابیلو برخو کې نورې وادونو ته سفر ولري، او د دوی کاروبارونه اوس د پاسپورت د نه ورکړي له امله درېدلي دي، او ډېرې ستونزې مشکلات یې عام وګړو ته رامنځته کړي دي. او بس موږ هیله دا ده چې فعلي دولت پاسپورټونو ته ډېر ژر اجازه ورکړي او دا اسانتیا د مخکې په څیر په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي، تر څو هر څوک په خپله سیمه کې د پاسپورټ ترلاسه کولو ته لاسرسی ولري. د پاسپورټونو نه ورکول ډېر زیات ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي. والسلام.
سلامونه، نیکی هیلی نوراد منیشم له تهران څخه. موږ غواړم د ازادۍ راډیو په کې دا نظر ورکړم چې د تیر څو وختونه ما دغه پیغامونه اوریدل. د ازادۍ راډیو ته خلکو پریښي او لیلمن ولایت نظم یو ورور پیغام پریښي او یدل ته خلک ازادۍ راډیو نه اوري، ځکه چې طالبانو بندیز پرې لګولې ده. او غوښتنه کړې وه چې د دې څپې دې بدل شي، کنه چې موږ په کوم څپو کې واو. بیا ویلې وه دا خلک ځکه نه اوري چې طالبانو بندیز پرې لګولې ده، او دوی داسې ګومان کوي چې دا واوري دوی به گناهګار شي. زوایم طالبان چې دا مکتبونه د پانتونونو تړلې د خلک هم دی ورزه د پاره ساتي چې دوی خپل کوم پرمان ورکي او خلک دومره په ناپوهه کې واچوي چې هغه د راډیو اوریدل هم کوپر وګڼي. نو خدای دې وکړي چې دا خلک لږ پوه شي، لږ راجیک شي.
ستاسو